ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو او د پیل خبري مجلې ته ښه راغلاست. د نیم ساعت خبرونه زه احمد تکل وړاندې کوم. د دې خبري مجلې موضوعات: ایران وایي طالبان د ټول افغانستان استازیتوب نشي کولای.
طالبان بخشی از افغانستان،
طالبان د افغانستان برخه دي خو نه اوس ټول افغانستان.
د کورونا ضد درملو د لوړو بایو لکبله د خلکو شکایتونه
دغه دواګانې چې مشخص شوي دي کورونا ته ډېرې قیمتې دي. افغانستان خلک ډېر کم خلک دا دواګانې لاسته وړي.
د روزګان خلک د برېښنایي تذکرو د ویش نور مرکزونه غواړي.
پرون راغلم ټوله ورځ می تیره کړې ده، بیا دا سار راغلم تر دغه وسه پرې ناسم. د بامتریک ته چې نوبت نه رسېږ دي راشتي.
او په نړیوالو مسایلو کې امریکایي چارواکو په عراق او سوریه کې د امریکا د پوځ د هوایي حملو ننګه کړې. قدر منوریدونکو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغان ماشومانو پر حال اندېښنه ښودلې. په پغمان ولسوالۍ کې د برېښنا دوه ستنې الوزول شوي دي او د امریکا ولسمشر وایي چې ایران به هیڅکله د اټومي وسلې جوړولو ته پرې نه ږدي. بشپړ خبرونه: د ملګرو ملتونو سرمنشي افغانستان د هغه هیوادونو له ډلې بللی چې ماشومان یې تر نورو هیوادونو زیات له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. انتونیو ګوتریش په هغه راپور کې چې پرون د امنیت شورا غړو بحث پرې وکړ، د افغانستان نوم د یمن، سومالیا، سوریې او د کانګو جمهوریت تر څنګ یاد کړ. ښاغلی ګوتریش په جګړو کې د ماشومانو د وضعیت په اړه د ځانګړې غونډې ته په وینا کې وویل:
During 2020, almost 24,000
په 2020 کال کې له 9,300 ماشومانو سره د سخت تاوتریخوالي څلور وزره پیشي په یوشتو برخو یا ډولونو سره سوي دي. د جګړو او ګډوډیو په وخت د ماشومانو حقونو ته نه درناوي چکان ورکوونکي او ظلمتونکي دي.
د ماشومانو جنسي ځورونه، تیرای وهل، وژل، ربړول، د بدن د غړو غوڅول، يرغمل، تختونه او پر خوونځیو حمله د تاوتریخوالي هغه شدید ډولونه بلل شوی چې د ملګرو ملتونو په پرونیو بحثونو کې یاد شول. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د برېښنا دوه ستنې ړنګې شوې دي. د خبره د برېښنا شرکت ویان بیګا ازادۍ راډیو ته وکړه. سنگر نیازی وویل دا ستنې د چاودنې په کومه پیښه کې نه دي ړنګې شوې، خو زیاته یې کړه چې له څېړنو وروسته به یې علت معلوم شي.
د دغه پایو ستنو د لارې برېښنا میدان وردګ، غزنی، لوګر، پکتیا ته لېږدول کېدله. اوس لپاره دغو ولایتونو لپاره برېښنا بنده شوې ده. تخنیکي ټیم سیمې ته تللی په دغو ستنو باندې کار کوي.
په وروستیو څو اونیو کې د پلازمینې کابل ګڼې سیمې او یو شمېر ولایتونه له برېښنا بې برخې دي، ځکه په باګرام او له هغه مخکې په سالنګونو کې د وارداتي برېښنا پایې په بمونو الوزول شوې وې. برېښنا شرکت وایي د پایو د امنیت د خوندي کولو لپاره یې یوه طرحه هم حکومت ته سپارلې ده، خو لا یې د عملي کېدو څرک نه لګېږي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي نهو وسلوالو طالبانو ته په یوه چاودنه کې مرګ ژوبله وختي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر بیگانه وخته په یوه اعلامیه کې وویل چې ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په کودي خیلو سیمه کې پر طالبانو هغه ماین چاودلی چې دوی په خپله خښ کړی و. اعلامیه زیاتوي چې په چاودنه کې شپږ طالبان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې اعلامیې او په شیرزاد ولسوالۍ کې د دې پیښې په تړاو څه نه دي ویلي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر علي وزیر د ځانګړو شرایطو په اساس له بنده خوشي شوی او تمه ده چې نن به د پارلمان په غونډه کې برخه واخلي. علي وزیر د تیر کال له دسمبر میاشتې راهیسې د حکومت پر خلاف د خلکو د پراونې په تور په کراچۍ کې بندي و. وزیر او د پارلمان بل غړی خورشید شاه پرون د پارلمان د رئیس اسد قیصر په امر له بنده خوشي شول، څو د بودیجې په اړه په غونډو کې ګډون او خبرې وکړي. د پاکستان په قوانینو کې د پارلمان رئیس د ځانګړو شرایطو په اساس له بنده د پارلمان د غړو د خوشي کولو امر کولای شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین، د پارلمان غړی محسن داوړ او ګڼ نور کسان د علي وزیر د هرکلی لپاره بیگانه وخته د اسلام آباد هوایي ډګر ته ورغلي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن اسرائیلو ته ډاډ ورکړی چې ایران به هیڅکله د اټومي وسلې جوړولو ته پرېنږدي. ښاغلی بایدن دا ژمنه پرون د جون په 28مه د اسرائیلو له ولسمشر ریووین ریولین سره چې د کار دوره د ختمېدو په حال کې د پسپینه مانۍ کې د کتنې پر مهال وکړه. په اسرائیلو کې جمهوري ریاست تر ډیره تشریفاتي مقام دی. ریولین د دې میاشتې په پیل کې وروسته له دې چې نفتالی بینت د بنیامین نتنیاهو پر ځای د اسرائیلو نوی صدر اعظم شو له خپل مقام څخه لری کیږي. بایدن هیله څرګنده کړه چې د اسرائیل د نوي صدر اعظم سره به ډیر ژر په سپینه ماڼۍ کې وګوري. او د اروپا د فوټبال جام په سیالیو کې بیګا سویس ته په یوه هیجاني لوبه کې فرانسې ته ماتې ورکړه او کوارټر فاینل ته ووت. د دوی لوبه په 90 دقیقو او ورپسې اضافي وختونو کې درې درې مساوي پر مخ ولاړه، خو په پینالټي شوټونو کې سویس 15-4 فرانسې له مخې لرې کړه. د اروپا د فوټبال جام په بله لوبه کې اسپانیا 15-3 پر وړاندې کرویشیا ماته کړه. نن ماښام په لومړۍ لوبه کې د لندن په ویمبلی سټډیوم کې د انګلستان او جرمني ترمنځ او دوهمه د اوکراین او سویډن ترمنځ کېږي. دا د پری کوارټر فاینل یا 1800 غوره لوبډلو وروستۍ دوه لوبې دي چې ګټونکي باید په کوارټر فاینل کې سره مخامخ شي. خبرونه مول ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن سه شنبه ده، د 1400 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان اتمه نیټه ده چې د 2021 میلادي کال د جون له 9 سره برابره ده. د خبری مجله د طاهر روحان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي او دا د ورزو د راپورونو برخې ته. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان نه اوس د ټول افغانستان استازي دي او نه به په راتلونکي کې وي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په یو خبري غونډه کې وکړه. هغه ویل ایران په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښمن دی او غواړي د بین الافغاني خبرو په چاره کې مرسته وکړي. افغان چارواکو ویلي دا طالبان دي چې د سولې د خبرو خنډ دي، خو طالبان دا تور نه مني. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان گاوند ایران چې څو وارې د طالبانو مشران میلمانه کړي تازه ویلي نننه افغانستان ټول طالبان نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیب زاده د دوشنبه پر اسپیو کانفرنس کې د افغانستان پر روان وضعیت باندې خبري کړي. هغه د طالبانو او تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه وویل.
طالبان بخشی از افغانستان هست چه امروز
طالبان د افغانستان برخه دی، د کننننه افغانستان دی یا د افغانستان راتلونکی. خو طالبان نه اوس ټول افغانستان دی او نه به هم د افغانستان ټول راتلونکی دولت دی. وی شکاره خبره ده چې تاوتریخوالی ډیر سوی او اندیشنې راپارولی. ځینی مذهبي او قومي لژکی تر فشار لاندې راغلي،
قومي و دینی تحت فشار قرار گرفتن.
خطیب زاده ویل ایران د افغانستان وضعیت په خورا دقت ساري او د کابل د احتمالي سقوط یادې ته ورته مسلو باندې د تبصرې لپاره بیړه نه کوي، بلکې د خبره د افغانستان امنیت او د تیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو خوندیتوب ورته مهمه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت داسې وخت د طالبانو په اړه دا څرګندونې کړي چې دا هیواد د طالبانو په تیره بیا سیاسي مشرتابه سره کلکې اړیکې پالي او وخت ناوخت یې تهران ته ورغواړي چې وروستی سفر یې سږ جنوري په وروستیو کې و. افغان حکومت تر اوسه پورې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي و چې د سیمې له هیوادونو سره د سولې په تړاو اجماع رامنځته کوي او د ټولو هغو هڅو هرکلی کوي چې د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي. اخو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله چې د خپل کار لومړیتوبونه یې د سولې لپاره په سیمه ییزه او نړیواله کچه د اجماع رامنځته کول بللي وو، په طالبانو انتقاد کړی چې د سولې د خبرو خنډ ګرځېدلی.
متاسفانه در میز مذاکره او پیشرفتی که
متاسفانه د مذاکره په میز کې هغه پرمختګ چې باید شوی وای حاصل نشو. ډیره وزید چې دلیلی د طالبانو سرټمبګی ده. وخت تیرول په فرعي مسلو باندې بحث کول او اصلي مسلو ته نه ورېدل د مذاکره کې د پرمختګ د نه حاصلېدو اصلي دلیل دی او د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیل سره طالبانو خپل بریدونو ته زور ورکړی دی.
وتای بین المللی طالبان عملیات خود تشدید کردن.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر دیبرا لاینز تیر اونۍ امنیت شورا ته ویلي و چې د سولې د خبرو تر میزه د جګړو ډګر ډیر تو ساتل شوی او طالبانو لمی میاشتې راهیسې شاوخوا 50 ولسوالۍ نیولې دي. هغې ګواښ وکړ چې که د سولې لپاره افغان مشران سره متحد نشي او هڅې ګړندۍ نه کړي وضعیت به لا پسې کړکېچن شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د جګړو په اوج کې هم د سولې د خبرو لپاره لا کوم چانس پاتې دی که څنګه، وویل چې طالبان د خبرو له لارې د جګړو هواري ته متعهد دي. نعیم د سولې د خبرو د خنډ او ځنډ ملامتیا په افغان حکومت واچوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست او همداراز په ګردیز، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. په داسې حال کې چې د کورونا درېمې څپې ډېر خلک تر روغتونونو رسولي، د اکسیجن کمښت او د درملو لوړو بیو د خلکو انتقادونه پارولي دي. ناروغ لرونکي شکایت کوي چې د درملو بیې تقریبا لس ځلې لوړې شوي دي، خو د روغتیا وزارت وایي چې د درملو پر بیو پوره کنټرول لري. په دې اړه تفصیل له کابله په دې راپور کې واورئ.
د کابل د اوسیدونکو عبدالعزیز عزیزی پلار چې تازه کوویډ-19 ناروغۍ ترې اخیستی، د درملو له لوړې بیې انتقاد کوي. د نوموړي په وینا چې پخوا د ویټامین سي پچکارۍ بیه 1500 افغانۍ وه، خو اوس په 3.5 تر 4000 افغانیو پلورل کېږي. عبدالعزیز همدارنګه د کابل په درمل پلورنځیو کې کورونا ناروغانو لپاره د ځینو تقویتي درملو له کمښت هم انتقاد کوي.
کرونا و دغه دواګانې چې مشخص شوي دي کرونا ته، کرونا مریضۍ ته، دا ډېر قیمت دی. افغانستان خلک اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده، ته د قیمت 2500 تر 4500 ډېر کم خلک دا دواګانې لاسته وړي.
د کابل اوسیدونکو الیاس نوري هم ورته انتقاد لري.
تاسو نه چې په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبت پیښې زیات شوې دي، نو متاسفانه زیاتره خلک له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. زما مور د دوه اونیو راپدې خوا په کورونا وایروس سخته شوې، نو متاسفانه مونږ د درملو د لوړوالي سره او همدارنګه د اکسیجن له نشتون سره لاس او ګریوان یو.
بلخوا د خوړو او درملو ملي اداره وایي چې له بازارونو بشپړ څارنه کوي. د دغې ادارې مشر ابراهیم شینواری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې خاریان کولی شي چې شکایتونه له اسنادو سره له دې ادارې سره ثبت کړي.
د نرخ د کنټرول لپاره زموږ د بازرسۍ ټیمونه د خپلو موجود امکاناتو په حدودو کې د ښار مختلفو ساحو ته ځي او درملتونونه چکوي او مراجعینو سره ګوري چې که دوا قیمت خرڅ شوي دوی ورته د جریمې پارچه ورکوي. چې کله دوی درمل اخلي د دواخانې خجدی وړي چې د دې په نسخه باندې نرخ ولیکي او ټاپې کړي او د نرخ د لوړوالي په صورت کې زموږ د بازرسۍ ټیمونه خبر کړي چې دوی پښتنه وکړي او د قانون مطابق یې تعقیب کړي.
دا په داسې حال کې ده چې کورونا لا هم افغانانو ته یو جدي ګواښ شمېرل کېږي. عامې روغتیا وزارت وایي تر اوسه افغانستان د کورونا درېمې څپې د لوړ برید له کچې نه دی تیر شوی. د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی وویل
اوس هم د کورونا د مثبتو پیښو زیاتوالی لیدل کېږي او ورځ تر بلې زمونږ امار په لوړېدو کې دي. د عامې روغتیا وزارت د وړاندوینې په اساس باندې کوم وړاندوینه چې مونږ لرو کېدای شي په دې څو نږدې ورځو کې پیښې لوړې شي او د هغې څخه وروسته ورو ورو بیرته پیښې په کمېدو کې شي.
په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې 1402 تنه په کورونا وایروس اخته شوي او 45 تنه ترې مړه شوي دي. د کورونا له پایله بیا تر دې دمه په دغه هیواد کې 1,05 تنه په دغه وایروس اخته شوي او 4,090 تنه ترې مړه شوي دي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدل یم، د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو ژوندونکی ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځي. کچیر ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي. لاسونه د ورځې څو ځله په اوبو او صابون پرمینځي. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي. کچیر ټوخی تبا او نفستنګی لري نو حتمان صحی مرکز ته مراجعه وکړي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په روزګان ولایت کې خلک د برېښنایي تذکرو د ویش د مرکزونو د زیاتېدو غوښتنه کوي. دوی وایي په میاشتو د تذکرو د اخیستو لپاره انتظار کوي. د روزګان ولایت د احصایې او معلوماتو مرکز دا ستونزه تاییدوي، خو وایي ډېر ژر هلته د یو نوي مرکز د جوړېدو پلان لري. په دې اړه نور حال له ترینکوټ نه د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د اورزګان ولایت خلک وایي په دغه ولایت کې اوس خلک د پخوا په پرتله ډیر د پیژن پاڼې او یا هم د تذکرې په اهمیت پوه سوي، خو وایي زیات شمیر خلک د دولت د بېغوري او د کمزوري مدیریت له امله بیرته د برېښنایي پیژن پاڼو د ترلاسه کولو څخه هم مخ اړوي. دا په ترینکوټ ښار کې د برېښنایي پیژن پاڼو مرکز دی چې د دروازې مخې ته یې لسګونه کسان په یوه لین کې ولاړ دي. د هر یوه کس پاڼې په لاس کې څو برېښنایي پیژن پاڼه ترلاسه
کړي. خو چې مې هغه ورې کې در مخه ورکړي وې د هغه تقریبا درې میاشتې.
دا اوه څلوېښت کلن نعمت الله دی چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د اکلنګي سیمې اوسېدونکی دی او یو د هغه کسانو څخه دی چې میاشتې په دغه لین کې د تذکرې یا پیژن پاڼو د ترلاسه کولو لپاره انتظار ایستلی. نعمت الله وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله اوس ډیر خلک غواړي تذکرې یا پیژن پاڼې واخلي او په اهمیت یې هم پوه سوي دي. خو وایي دا چې د دغه ولایت خلک غریب دي او اوس یوې تذکرې ته میاشتې وخت ضایع کوي، نو زیات شمیر خلک به د دغه تذکرو له اخیستلو څخه انکار وکړي.
ډیر وخت مې کېږي اپله، خو چې مې هغه ورې کې در مخه ورکړي وې د هغه تقریبا درې میاشتې یا دوې نیمې میاشتې درې نیمې میاشتې دغه وخت کېږي. بیا پرون راغلی یم، ټوله ورځ مې تېره کړې ده، بیا دا سهار راغلی یم، تر دغه اوسه پورې ناست یم. دا بامتریک ته چې نوبت نه رارسېږي، ډېر رش دی، بیروبار دی، مخلوق زیات دی.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د عیسایي او معلوماتو د ادارې د معلوماتو پر اساس نیمایي خلک یې تذکرې او یا هم پیژن پاڼې نه لري، چې زیات شمېر یې د لیرو پرتو سیمو اوسېدونکي دي. او د یادې ادارې د معلوماتو پر اساس ښځې هم په سلو کې 80% تذکرې نه لري. د اورزګان ولایت د عیسایي او معلوماتو د مرکز مشر احسان الله هم ازادي راډیو ته د خلکو دا خبرې تایید کړي، خو نوموړي وایي چې دوی به ډېر ژر په دغه ولایت کې د برېښنایي پیژن پاڼو یا الکترونیکي دسکرو یو بل مرکز هم د مراجعینو پر مخ خلاص کړي. نوموړي وایي چې د دغه اوسني مرکز تشکیلات چې اوس شپږ دېرش تنه دي، یو 50 کسانو ته به یې پورته کړي.
اجتماعی سالن پہ جب فرمیدان جوڑی زبانہ دفتر امن کرا کھڑی دی یا من ادوا شخص کا پالا کروں چی آغا بودا سہار دشکل و جو سخد مالی بار دشکل و جو کار کیے یعنی یہ شخص کا سہار پر شپہنین بجو کار شروع کی تر دولسنیم بجو دا چکل آغا رو خسرکی زید یہم شخص کا کار شروع کیے دولسنیم تخد مالسان تر شپہن بجو پریے آمدارنگ دا جمعہ توراز بہم دولت امون کار کیے.
نوموړي وایي چې دوی اوس هم د ورځې په نورمال ډول 250 کسانو ته تذکرې جوړوي، چې دردا مهاله په دغه ولایت کې تر 25,000 زیاتو کسانو ته تذکرې جوړې کړي چې نیمایي ښځې دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري. په خوست ولایت کې د فعالو سیمه ایزو ملي او نړیوالو رسنیو د لوبډلو ترمنځ د کرکټ د شپږم پړاو لوبې روانې دي. چارواکي وایي د دې لوبو هدف دا دی چې د رسنیو او خبریالانو ترمنځ د ګډ کار او همکارۍ روحیه پیاوړې شي او خلک ورزش ته وهڅیږي. په خوست کې دا مهال څلور ټلویزیونونه، 14 راډیوګانې او یو شمیر چاپي رسنۍ فعالیت لري.
په خوست کې د ملي نړیوالو او سیمه ایزو رسنیو د اتو لوبډلو ترمنځ د کرکټ د شپږم پړاو 15 ورځنۍ لوبې روانې دي. د لوبو تابعیا کوونکي وایي له دې کارې مخه د رسنیو په منځ کې د همغږۍ او همکارۍ د روحیې پیاوړي کول او ورزش ته د خلکو هڅول دي. یاد لوبی چې لشپګو کلونو راهیسی د ورزشی خبریالانو او شنونکو شورا په نوښت جوړیږي، جریان په ژوندۍ بڼه د سیمه ایزو رسنیو له لارې نشر ته سپارل کیږي. د دوشنبه په ورځ په خوست کې د ورزشی خبریالانو او شنونکو شورا مشر بهار سمسور د رسنیز کرکټ جام په اړه آزادۍ رادیو ته داسې وویل:
د خوست رسنیز کرکټ جام شپږم پړاو مو پیل کړ. شپږ کاله وړاندې مو دغه ټورنمنت په لاره اچولی د خوست د ورزشی خبریالانو او شنونکو شورا په نوښت باندې. هدف مو د خوست د رسنیو د دوی د کارکونکو ترمنځ همغږي، اتفاق، یووالی او په زمن کې دوی لپاره تفریح، ځکه خبریالان ذهنا ناراحت دي، ستړي دي.
آزاد خبریال اکبر علي سمونم وای د دې سیالیو له پیلېدو مخکې د رسنیو ترمنځ واټن موجود و. اوس چې اړیکه څومره نږدې شوي، مهم لامل دا ګډې لوبې دي.
کله چې موږ دغه سیالۍ پیلولې، په هغه وخت کې د خوست د رسنیو خبریالانو ترمنځ پوره پوره واټن موجود و. خو لله الحمد نن هغه څه نشته. د دوی ترمنځ څومره مینه محبت چې رامنځته شوی دی، همدا دغه لوبو برکت دی.
خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي ګډې لوبې د دې لپاره یو فرصت دی چې خپل هم مسلکان سره وپیژني، او دا په ډاګه کې چې رسنۍ ولسي ګډو ته ژمنې دي.
نوم مې عادل دی، د خوست رسنیو کارکوونکی یم. ډېر خوښ یو چې په دغه لوبو کې لوبېږو، له خپل همسنګرو سره مو پیژنګلوي کېږي. همداشان دغه لوبې خلکو ته دا پیغام هم ورکوي چې په خوست کې رسنۍ متحدې دي او د خلکو ترمنځ همداشان د خپلو خلکو د ګټو لپاره کار کوي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د سیمه ایزو رسنیو فعالیتونه پکې پراخ دي. دا مهال په دې ولایت کې څلور سیمه ایز تلویزیونونه، څوارلس رادیوګانې او یو شمېر چاپي رسنۍ فعالیت لري.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلی د امریکا پاوځ د عراق او سوریه پولو ته نږدې پر ایران پلاو ملیشو ځکه هوایی حمله کړي دي چې پر امریکایي اهدافو د دې ډلو د نورو حملو مخه ونیول شي. پنټاګون هم د امریکایي پوځیانو د هوایی بریدونو ننګه کړي، خو د عراق او سوریه حکومتونو د امریکا د هوایی حملې غندلې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو د عراق سوریه پولی تسیر مده ایران پلاو ملیشو په خلاف د امریکایي ځواکونو د هوایی بریدونو ننګه کړی ده. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې پرون پروم کې د داعش ضد نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې ګډون وکړ، په یو خبری کانفرنس کې ویل د بریدونو ځکه وشول چې په امریکایي اهدافو د یادو ایران پلاو ډلو د بریدونو مخه ونیول شي. د ولسمشر په لارښود د متحده ایالاتونو پوځیانو د عراق سوریه په سرحدي سیمه کې په هغو تاسیساتو هوایی بریدونه وکړل چې د ایران له ملاتړ برخمنو ملیشو کارول دي. روانو بریدونو ته په پام سره چې د ایران ملاتړ لرونکي ډلې په عراق کې په مخ کوي، ولسمشر د نورو پوځي اقداماتو لارښوونه کړې. امریکایي پوځیانو یک شنبه د ولسمشر جو بایدن په امر په سوریه کې په دوو ځایونو او په عراق کې په یو ځای چې پکې د ملیشا ډلو لخوا وسلې ساتل کېدي هوایی بریدونه کړي. دې بریدونو هم د عراق او هم د سوریې توند غبرګونو نه پارولي. دوی دواړو د امریکایي ځواکونو دا کار د ملي حاکمیت ناقص بللی. عراقي چارواکو ویلي هر ډول قانوني لارې چارې به تعقیب کړي چې په راتلونکي کې د دې ډول بریدونو مخه ونیول شي. سوریه هم د امریکا دا بریدونه د سوریې او عراقي ځمکو ښکاره بې عزتي یاده کړي. د امریکا هوایی بریدونو کې د کتائب حزب الله او کتائب سید الشهدا ملیشه ډلو مرکزونه په نښه شوي. د سید الشهدا د ملیشو له ډلې څلور کسان مړه شوي او دې ډلې د غچ اخیستلو ګواښ کړی. تازه د دوشنبې په شپه د امریکایي ځواکونو یو بیان خبر ورکړی چې په سوریه کې پر امریکایي ځواکونو ګڼ راکټونه ویشتل شوي دي. د داعش پر ضد په ائتلاف کې د بوخت امریکایي عسکرو ویاند ډګروال وین ماروتو په خپل ټویټر لیکلي، په سیمه ییز وخت د شپې په اوو بجو او څلور څلوېښتو دقیقو په سوریه کې پر امریکایي ځواکونو ګڼ راکټونه لګېدلي، خو د ده په خبره زیان نه دی رسېدلی. امریکا په عراق کې په امریکایي اهدافو باندې د راکټي او ډرون بریدونو تر شا د ایران ملاتړ ملیشه ډلې ښکېلې بولي. وروستی وار شاوخوا یوه اونۍ مخکې د جون په شلمه عین الاسد اډه چې پکې امریکایي پوځیان میشت دي، په یو راکټ ولګېده. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې په عراق کې د امریکا په سفارت، پوځي تاسیساتو او اډو باندې یوازې سږ کال تر دې دمه شاوخوا دریت سالی وقت واره بریدون شویدیم. عراق د شاوخوا 2500 امریکایی پوځیانو کوربه ده، که هم عراق په 2018 کال کې د اسلامي دولت یا داعش پر ضد په جګړه کې د بریا اعلان وکړ، خو دا امریکایی پوځیان د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې په عراق کې پاتې دي. د ایران پلاو ملیشه ډلې په دې لټه کې دي چې پاتې امریکایي پوځیان د عراق ووځي. امریکا متحده ایالاتونو د جون په 10مه د امریکا ضد بریدونو په تړاو د هر ډول معلوماتو د ورکړې په بدل کې د 3 میلیون ډالرو جایزې اعلان کړې.
د دې سهارنۍ خبری مجلې په وروستیو شیبو کې یو قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې بللی چې ماشومان یې تر نورو هیوادونو زیات له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. انتونیو ګوتریش په هغه راپور کې چې پرون د امنیت شورا غړو بحث پرې وکړ، د افغانستان نوم د یمن، سومالیا، سوریې او د کانګو جمهوریت تر څنګ یاد کړ. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د برېښنا دوه ستنې ړنګې شوي دي. برېښنا شرکت وایي دا ستنې په کومه چاودنه کې نه دي ړنګې شوي، خو وایي له څېړنو وروسته به یې علت معلوم شي. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي نه وسلوالو طالبانو ته په یوه جګړه کې مرګ ژوبله او بخې په یوه چاودنه کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر بیګانا وخته په یو بیان کې ویل چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په کودی خیلو سیمه کې پر طالبانو هغه ماین چاودلی چې دوی په خپله خښ کړی وو. د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر علي وزیر د ځانګړو شرایطو په اساس له بنده خوشې شوی او تمه ده چې نن به د پارلمان په غونډه کې برخه واخلي. علي وزیر پروسه کال له دسمبر میاشتې راهیسې د حکومت پر خلاف د خلکو د پرونو په تور په کراچۍ کې بندي و. د امریکا ولسمشر جو بایدن اسرائیلو ته ډاډ ورکړی چې ایران به هیڅکله د اټومي وسلې جوړولو ته پرې نه ږدي. هغه د بایدن دا ژمنه پرون د اسرائیلو له ولسمشر ریوین ریولین سره چې د کار دوره یې د ختمېدو په حال کې ده په سپینه ماڼۍ کې د کتنې پر مهال وکړه. او د اروپا د فوټبال د جام په سیالیو کې بیګا سویس ته په یوه هیجانی لوبه کې فرانسې ته ماتې ورکړه او کوارټر فاینل ته ووت. د اروپا د فوټبال د جام د سیالیو په لړۍ کې به نن انګلستان او جرمنی او په دوهمه لوبه کې اوکراین او سویډن سره مخامخ شي.
دا ژوند رنگونه.
ایمانو عبدالرحمن ده.
د کوم ځای؟
لوګر ولایت. د دې حقوق نه فارغ شوی یم. د پانتون د جهان نه بیا مې یو کورس خاص کو، ماشومان ته مې درس وکړ. اوس هم نام خدای شاګردان ته مې ته مینه ډېر احترام کوي.
یو ښه استاد زده کوونکو سره څه رقم چار چلند باید وکړي؟
یو ښه استاد زده کوونکو په چلند باید دی چې ډېر مهربانه اوسي. تر څو چې استاد مهربانه ونه اوسي، که خپل ځان ته مهربانه اوسې نور ته مهربانه وای، او که ځان ته مهربانه اوسې بل چاته به هیڅ وخت مهربانه نشي.
خپل دې په صنف کې کنه یو ډېر تنبل شاګردي څه رقم هغه څه چې باید درس وای.
ډېر د مهربانۍ نه ما ورته ویل درس وغه، ما ورته به دوی ته ویلې څه کوشش وکړي چې دا څه قوت او جذبات چې تاسو کې ځان کې ستا د علم په رڼا کې تاسو دغسې کار وکړي، تاسو به موفق اوسئ. او دې د زړه نه کار کوو او شاګردانو نه خوشحال وو.
زده کوونکو ته څه پکار ده چې کوم چار چلند خپل کړي؟
زده کوونکو ته دا پکار چلند ده چې اول داسې یو چلند ولري یو استاد ته چې په منطق وي، په عقل غواړي، په اشاره پوه شي، چې استاد اشاره باندې پوه شي.
اوس چې کرونا ده ټول ځایونه قرنطین دي، شاګردان په کور کې دي، دوی له دغه موقع نه څنګه استفاده وکړي چې درس یې پاس پاتې نه شي؟
دانشمندان پوهان ټول وایي چې د مجازي هغه نه استفاده وکړي. کله زه دوی نه تقاضا کوم نورو دوستان نه لطفا د خپل کور کې کینه یو کتاب راواخلی، یو مشر د کور د ماشومان سره کتاب ولولئ، یا د ماشومان سره زحمت وباسئ. تاسو استادان څه دی؟ اولین استاد څوک؟ پلار مور دی. تر څو چې پلار مور نه غواړي استاد یې څه
یعنی کور کې درس وایي؟
کور کې باید مشران کوشش وکړي، څوک چې پیږي کوشش وکړي. او حضرت علي کرم چې وایي ویل وخت چې تاسو د ماشومان سره د کور کې یو کار کوئ، اول مشوره کوئ، کتاب راخلی، باید هر ماشوم سره مشوره وکړي چې کوم کتاب راواخلو، چی شعر واخلو،
پلار مور بجیک شورتا وای چې نن دا کتاب وایو او ماشوم د غزړنا ته دا کتاب وای ټول سر باید مشوره سي کوم کتاب وای او ز قرنطین مسله دا باید دا لار باید خلق را وینسي تر څو ته خپل تربیت د ماشومان خپل و
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري ازادي رادیو د سهار له او د مازدیګر تر او ورځې دونه خبريږي قدر من اوریدونکو د مازدیګر په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو له ختمېدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي د مازدیګر له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له او د مازدیګر تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر شي د خبرونه همدومره په راتلون کې خبرونه کې سلطان محمد سرورست